میاشتي، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنی موخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پایه پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، ترڅو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پات نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیارا کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسو ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو ترڅو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو ترڅو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخه یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار به موږ ته لارښوونه کوي ترڅو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه شي غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخه دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي ترڅو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي، تاسو موخې باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته پر رسیدو سره تکولې سي ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای تکولې سي چې دا وکاروي چې پرتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده ترلاسه کړه، دلته دی چې به ته ښه ژوند کولای سي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظ ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړوي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص سي، تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازه وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسې د وس ستاسې د توان مطابق وي. چې تاسې که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسې د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ. د خپل اهدافو دپاره تاسې وخت مشخصه کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړئ دا هدف ته ورسیږئ. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په 3 میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په 4 میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسې هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسې دغه هدف ته ورسیږئ. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسې خپل اهداف ولیکل، دا ستاسې د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسې سره کومک کوي چې تاسې نور هم دغه خپلو اهدافو ته ستاسې اهداف باید ستاسې سره کومک کوي چې ستاسې تمرکز ستاسې پر اهدافو باندې زیات سي، او تاسې ته دا یادونه کوي چې تاسې پر کومو شیانو باندې ډېر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسې خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسې پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسې پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسې څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت و، دلته کولی سئ تاسې خپل ځینې لارې چارې چې تاسې خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره کارولې، هغه هم کولی سئ چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای سي چې شرایط بدل سي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل سي، او د اړتیا په وخت کې تاسې هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دغه ځینې شان تاسې باید په نظر کې ونیسئ. د اهداف چې کله تاسې وټاکل، دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره 1 مرحلې سته چې په دغه 1 مرحلو کې تاسې کولی سئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسې په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسې کوم شیان غواړئ، یعنی تاسې دا مشخصه کړئ چې تاسې څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسې په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسې هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په دریمه مرحله کې، د خپل اهدافو لپاره تاسې ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسې کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف مو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسې هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسې پیدا ول ورسیږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسې د خپلو اهدافو لپاره مهال ویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې، په دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسې نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسې ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسې وکړئ د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره. په 5مه مرحله کې بیا تاسې دا لیست منظمه کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسې واړوئ. په دې صورت سره تاسې هغه کارونه ته اولیت ورکوئ، یا هغه چې هغه ډېر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسې هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسې خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ یې په 6مه مرحله کې بیا تاسې د پلان سره سم تاسې اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او که چیرې که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډېره سخته وي، خو تاسې کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ، او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په 1مه مرحله کې، 1مه مرحله دا ده چې تاسې هر ورځ هغه لیست کې چې تاسې کوم کارونه رسولي دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسېدو لپاره تاسې یو کار وکړئ. تاسې پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسې چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسېدو په مسیر کې تاسې نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه 1 مرحلو سره به تاسې وکولی سئ چې خپل اهدافو ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسې پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال دپاره تاسې د خپل نظر وړ 10 موخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. دا جملې چې تاسو لیکئ دا داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ. داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی، مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلي وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، دا لیست وګورئ، او د ځان سره دا ووایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغېزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغېزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي، چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلام نومني کې هلي میومنې د نن زده کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شر اخلاص دویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي، یا څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دایو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالات په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایج په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچیر زدا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم، د جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مختول ارسي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به مخه مخسم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستاسو ځکه د همدغه به د ورزنی پریکړو یا هم هغه اوشمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوشمهاله پلان یا د اوشمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مختبیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلې دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل موږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مسړول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه شي، شپ پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولای سي پر ده باندې مثبت اغیزه ولري چې دی بیا کولای سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوری لري، هغه بیا کولای سي چې په هغه انسان کې خفګان، اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دی منفي لیدلوری لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله یا منفی فکر ولرو چې کیدای سي پایله منفی اوسي یا کیدای سي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسي یا تصمیم ونوسي، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفی لیدلوری کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په هکله وینو، کچیرې دا منفی اوسي، د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځنګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوشي په هکله دې بیره لري چې مثلا د دې څه خبري چې په راتلونکي د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسي یا کوم منفي حالت رامنځته نسي، دغه شان څه خبره درلودل منفي لیدلوری بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی د څو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم د راتلونکي لیدلوری، دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړه کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړه کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی په هیڅ چیز باندې کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم، یا څه ډول هدف ولرم، کچیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې وو پوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي یا د یو څه ډول حالات کې ځای پر ځای کوي، دا بیا دا انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیز لري. موږ د خپل راتلونکو په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچېری مو منفي فکر وکي، ملم در خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو. مګر کچېری زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکو څخه موږ په دې باندې پوهیږو چې زما دا پریکړه، زما دا پلان شدي، نو ملم در خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسي یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری درتلونکو په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ولمخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخو کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي دي. د دې ترڅنګ راتلونکو په حق له فکر کول یا راتلونکو لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکو یو نشه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکو به مهم مثبت وسی. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې زموږ او تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره زموږ او تاسو انګیزه یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسو کوو. او د اهداف ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ول دي، هغه په مستقیم ډول سره موږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسې باید د خپل راتلونکي دپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوئ. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغیزه لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروري او حتمي دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په هکله فکر وکړي، د هغه لپاره د یو پلان جوړ کړي او د هغه پلان سره سم، د هغه پریکړې سره سم، یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د لپاره موږ څه کولای سو، څنګه کولای سو چې خپل راتلونکي ښه ووینو، یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس شکو چې زموږ استاسې راتلونکي لیدلوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسې کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډېر سرته ورسوي، تر څو ستاسې ذهن آرام ووسی. یا ځینې ذهني تمرینونه تاسې سرته ورسوي، تر څنګه کولای سي چې مثلا هغه څه چې تاسې ته ارامتیا درکوي، که چیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسي، که چیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سرته رسول وسي، تاسې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسې ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن ارام وي، بیا تاسې ستاسې ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او د هغه څخه وروسته کله چې د انسان ذهن ارام سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت وسي. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای سي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق لشي دوی لري هغه رقم سي، او دوی په دې باندې وتوانیږي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای سي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای سي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای سي چې شته تصمیم ونیسي، شپ پریکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو د خپل راتلونکي په حق له ښه نظر ولري، تاسو کولای سي چې ښه تصمیم ونیسي، او ترڅنګ تاسو کولای سي چې ښه پلان جوړ کړي او په اساني سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي، کچیر تصمیم مو شو وسي، کچیر تاسو هدف ته رسیدل په ښه طریقه وسي، یا په یو ښه کړنلارې باندې تاسو مخته ولاړ سي، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات سي. تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږي. په پایل کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلي، د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای شئ چې دوا کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی، په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده تر لاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی، دغه د لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلې دي، درې لارې پیدا کی. په کوم درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ، بیا یو مثبته پایله، یو منفي پایله به تاسو تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ، چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له، د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري، او مشه لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شې پیاوړی شي تر څو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس، نن موږ تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل، دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی، او زموږ استاذ پر ذهن زموږ استاذ پر ژوند باندې کومې اغیزې لري موږ او تاسو پیژندل چې دا څه ډول ورتیا ده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې وموویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پرېکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولی سي چې تر خپل اغیز لاندې راولي نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سرته ورسوئ او دغه فعالیت ستاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسو دغه د راتلونکي آیندې نګري یا هم راتلونکي لیدلوري موشه سي هغه مو پیاوړي دغه ورتیا مو پیاوړي سي او کولی سي چې ښه تصمیم ونیسي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ ښه چری
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لري ځای لار چې دا د شوزه تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو
بربادیم اوس د درد کور بنیاد نیم لاس می پور تکي په کې زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکې نه دنیا خادس نه خادیم د جمعې ورځ ونو زکا ما وې زبتا تیار یم تا فکر چر تکڑے صبح مد چا اولاد یم تیرا شیخی گر کی میں واخلی زہم ہغا پریزاد یم پلر مال منو مور کرو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کاو باوزه
اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه
مخیو سر اغلاوزا زردیم چشمانو تا مخیو سر اغلاوزا